دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
خبرونه اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه اوري
خبرونو لوستونکو سید سلیمان شاه جمهور رئیس اشرف غنی د لوی اختر د ورځې په مناسبت له حکومتي زندانونو د حکومتي ځواکونو او یو شمېر ملکیانو په واسطه کې طالبانو د 500 نورو قیدیانو د آزادولو اعلان کړی خو اشرف غنی ویل چې د طالبانو د باقی پاتې 300 قیدیانو د سرنوشت ټاکلو په اړه به یو جرګه جوړ شي او هغه ته به مشوره ورکړي اشرف غنی زیاته کړه چې 500 کسان به له زندانونو د 300 ورځو په موده کې آزاد شي اشرف غنی نن سهار د عاد په جامع جمعات کې د اختر د لمانځه د ادا کولو وروسته ویل چې تر دې دمه د طالبانو 300 او 600 قیدیان خوشی شوي دي خو څرنګه چې 300 کسان د نوموړي په قول جنایي سابقه لري نه دي آزاد شوي اشرف غنی په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت مننه وکړه هغه ویل چې د امریکا خارجه وزیر ورسره نن سهار په ټلیفون خبرې وکړې د افغانستان په ارتباط د امریکا پر ژمنو تاکید وکړ د پاکستان په شمول د سیمې هوادونو په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي هغه ویل چې د پاکستان لوی درسي جنرال جاوید باګور ته په دې اړه اطمینان ورکړي چې د پاکستان حکومت له طالبانو غواړي چې په حکومت کې شامل شي او د افغانستان د جمهوریت و برخه وګرځي طالبان لا تر دې دمه د ښاغلي غنی د سرګندونو په واپس نه دی ویلي خو په دوحه کې د طالبانو وایان سهیل شاهین په ټویټر کې لیکلي دي چې طالبانو په دوحه کې له امریکا سره توافقنامې لمخې د حکومت ټول زر قیدیان خوشي کړي دي او عین شان توقع د حکومت نه هم لري د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړی د افغانستان د دفاع وزارت نن د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د سپین بولدک په سیمه کې د پاکستان د پاوز د درندو توپونو او سرحدي ملیشو په ډزو کې نه حملکیان وژل شوی دي او 50 تنه نور ټپیان شوی دي د ملي پاوز لوی درسي جنرال یاسین زیا دولتي قواو ته امر کړی چې د پاکستان د پاوز تریته د ځواب ورکولو لپاره ځان چمتو کړي نو موږ ویل چې د ډیورنډ د کرښې په غاړه د سپین بولدک په سیمه کې باید پراته اسکر په درندو وسلو باندې مجهز شي چارواکي وایي چې د پاکستان ځواکونو پر ملکیانو باندې هاو د یو کل چوګن شمیر افغان مهاجرین او محلي تاجران د چمن په لار باندې قندهار ته د راتګ لپاره د دروازې د خلاصېدو په انتظار وو پاکستانی چارواکو لا تر دې دمه د خونړۍ پیښې په اړه څه نه دی ویلي د لوګر امنیتي چارواکو ویل دي چې د جمعې په ماښام د دغه ولایت په مرکز پولې عالم کې مرګانۍ حمله د حکومتي قواو په یو کاروان باندې شوې وه د ولایتي شورا رئیس خیرالله ستانکزی امریکا غږ ته نن د جمعې په ورځ وویل چې 14 د پولې عالم د ښاروالۍ د چوک سره څیرمه شوې او یوې بلې خبرې سرچینې امریکا غږ ته ویلي چې 15 کسان په دغه حمله کې وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي په وژل شوو کسانو کې له پوځیانو علاوه د ښځو او ماشومانو په شمول ملکیان هم شامل وو طالبانو ویل دي چې دوی په دغه حمله کې لاس نه لري او بلې کومې ډلې لا تر اوسه پورې ذمواري نه ده قبوله کړې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د هیواد سم نمایي خونځي د شاګردانو د زده کړې لپاره مناسبې ودانۍ نه لري دغه وزارت وی وایندي نوریا نهزت امریکا غږ ته نن د جمعې په ورځ ویل چې شپږ څلوېښت په سلو کې خونځي ودانۍ ته اړتیا لري نن د جمعې په ورځ د اختر د لمانځه د ادا کولو نه وروسته د هرات په ولایت کې د بم په یو چاودنه کې 14 کسان ټپیان شوي دي چاودنه د ښار د ټانکې تیلې مولۍ صاحب په سیمه کې شوې ده دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري په داسې حال کې چې د سعودي عربستان او افغانستان په شمول نن د جمعې په ورځ د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د لوی اختر لمونځ وشو سکال د زور په شاوخوا کې حجانو ته په مکه معظمه کې د حج د مناسکو د ادا کولو موقع په لاس ورغله د ای پی خبري اژانس د عرب نیوز په حواله ریپورت ورکړی چې د کورونا د کوینونو صوبای ویروس خپرېدو له امله د حج د ادا کولو په وخت چارواکو یو لړ څه حفاظتي تدابیر نیولي وو په جمرات کې د شیطانانو د وشتلو او په مزدلفه او عرفات کې د قیام په وخت حجانو یو لبل نه فاصله نیولې وه او حفاظتي ماسکونه اچولي وو د سعودي عربستان د عالمانو د عالي شورا غړي شیخ عبدالله المنیرا د حج خطبه ولوستله لبل خو د عراق په پایتخت بغداد کې د کورونا د کوینونو صوبای ویروس خپرېدو له امله زیاتره جمعتونه او سړکونه له خلکو نه خالي وو په اندونیزیا کې جمعتونه له خلکو نه ډکو حکومت له خلکو نه غوښتلی چې د لمانځه د ادا کولو وروسته للاس ورکولو او روبر نه ډډه وکړي. دا واشنگتن دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې نن د جمعې د ورځې پورې د افغانستان په شمول په نړیواله کچه کرونا د کووید 19 په بای ناروغۍ باندې د اخته کېدو له امله د مړو شو ناروغانو شمېر 6,03,203 ته لوړ شوی دی او د ناروغانو مجموعي شمېر 19,209,296 ته رسېدلی دی. تر ټولو زیات ناروغان د امریکا په متحده ایالاتو کې مړه شوي دي. د جان هاپکنز د پوهنتون د تازه رپورټ له مخې 4,015,802 کسان په امریکا کې په دې ویروس باندې اخته دي او د مړو شمېر تر نن سهاره پورې 145,209 رسېدلی دی. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پنځشنبه په ورځ ناوخته په یو ټویټ کې د امریکا د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو د ځنډولو په اړه خپل نظر څرګند کړو. هغه وروسته له هغې ټویټ وکړ چې د امریکا د اقتصاد د کمزور کېدو په اړه د حکومت رسمي ارقام خپاره شو. ټرمپ په ټویټ کې لیکلي چې په موجوده شرایطو کې به بدنۍ کې انتخابات وځنډول شي، خو په کانګرس کې د واکمن جمهوري غوښتونکو د ګوند لوړپوړو مشرانو په فوري توګه د ښاغلي ټرمپ دغه وړاندیز رد کړ. هغوی وویل چې د امریکا د اساسي قانون له مخې یوازې کانګرس د انتخاباتو د ځنډولو واک او اختیار لري، جمهور رئیس د ځنډولو او یا فسخه کولو اختیار نه لري. په داسې حال کې چې د امریکایانو د عامه افکارو د معلومولو په سرویګانو کې د ښاغلي ټرمپ د ملاتړ کچا کمه شوې، هغه ادعا وکړه څرنګه چې په میلیونونو امریکایان به سکال د پوستې په ذریعه د رای اچولو کارتونه د انتخاباتو دفترونو ته لیږي، په انتخاباتو کې د فراډ او دوکې امکانات زیات دي. د ښاغلي ټرمپ د ټویټ نه وروسته د امریکا د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو د امنیت په اړه په کانګرس کې ګرم بحثونه پیل شوي دي. د امریکا غږ د ډیپلوماتیکي چارو خبریاله سنډي سین په خپل رپورټ کې وایي چې د ټرمپ د ټویټ په وخت خارجه وزیر مایک پامپیو د استازو مجلس ته په دې اړه د یوې استماعي غونډې په دوران کې معلومات ورکول. توقع ده چې ټرمپ او بایدن دواړه به پراتونکو هفتو کې د خپل ګوندونو په استازیتوب د جمهوري ریاست د مقام لپاره کاندیدی رسمن قبول کړي. کورونا د کوننس اوبا د امریکا صنعتي سکتورونو ته سخت ضربه رسولې ده او د انتخاباتو پر ورځ به دا دواړه مهمې مسلې. د دې نه علاوه د نړۍ د اقلیم بدلون یو بله مهمه مسله ده چې د امریکا د اکثرو خلکو لپاره خورا زیات اهمیت لري. په عین وخت کې د کورونا د کوننس اوبایي ناروغي اوس د امریکا زندانونو ته هم سرایت کړی دی. یوازې د کلیفورنیا د ایالت د سان کیون 3 په عمومي محبس کې له 50% نه زیات قیدیان د کورونا د کوننس اوبایي ویروس نیولی دي. ایالتي چارواکو ویلي دي غواړي چې دغه ساري ناروغي د خپرېدو د مخنیوي په خرز د بند مودې لپاره کېدو نه مخکې یو شمېر قیدیان آزاد کړي. د تیرو دریو میاشتو په موده کې د امریکا د متحده ایالاتو د ناخالصو ملي عوایدو یا جی ڈی پی کچا 9.5% رالوېدلې ده. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پنځشنبه په ماښام د اقتصادي چارو د ماهرانو له قوله رپورټ ورکړی چې سږکال د جی ڈی پی کموالی د 2009 میلادي کال د ګریټ ډیپریشن یا ستر اقتصادي رکود په پرتله 3 چنده زیات دی. په تیره یوه هفته کې 1.4 میلیون امریکایانو حکومتي دفترونو ته د عاجلو مرستو لپاره درخواستونه لیږلي دي. د یوې تازه سروې له مخې معلومه شوې چې ماشومان د کورونا د کوننن صوبایي ویروس په پراخه پیمانه انتقالولی شي او له همدې امله په امریکا کې د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو په اړه بحثونه پیل شوي دي. د امریکایي تور پوستانو د مدني حقوقو مبارز او د کانګرس د استازو د مجلس غړی جان لوئس چې د جولای په 18 د جورجا ایالت په مرکز اتلانتا کې د ناروغۍ له امله مړ شو، مړی په ځانګړو تشریفاتي مراسمو کې د پنځشنبه په ورځ خاورو ته وسپارل شو. د امریکا پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما د هغه د جنازې په مراسمو کې وینا وکړه. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غا واشنگتن نو اوریدل.
د امریکا غا آشنا رادیو ډیر قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، لوی اختر مو مبارک سه. قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د نورو مطالبه ترڅنګ نن د اختر په مناسبت د پښتو د موسیقي مینوالو ته دوه زیری لرو. یو د افغانستان د مشهور سندرغاړي جاوید امرخیل سره د اختر ځانګړې خبرونه چې په اتو بجو خبريږي، او بل د پښتونخوا د مشهور هنرمن کرن خان سره مرکه لرو. هله د چ خبرونه تر پایه ووري. خو اوس به د دې خبرونه لومړی رپورت ووري. جمهور رئیس اشرف غنی په لوی اختر کې د طالبانو د درې ورځنی اوربان په بدل کې د 1500 نورو طالب بندیانو د خوشی کېدو اعلان کړی دی. او ویلي دی چې د دې طالب بندیانو د 15000 کسیز لیست څخه 400 پاته بندیان نسی خوشی کولای. په اړه د پریکړې لپاره مشورتي لوی جرګه غواړي. په دې باره کې نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شینواری په رپورت کې واوري.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د جمعې په ورځ پارک کې د لوی اقتصاد د لمانځه د ادا کولو وروسته ملت ته په وینا کې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په برخه کې د خپل حکومت اقدامات بې ساري وبلل. هغوی ویل چې د سولې په تړاو د حکومت اقدامات څخه په سیمه ایزه او نړیواله کچه ملاتړ شوی دی. جمهور رئیس غنی تیرو دوه اخترونو کې اوربن ټینګېدل او هم د سولې د خبرو د پیل وړاندې په لوی شمېر د طالب بندیانو خوشي کول په دغه اقداماتو کې د مثال په توګه یاد کړل.
سره له دې چې امریکا سره د طالبانو په توافق د افغانستان حکومت طالبانو او دوست هیواد امریکا سره هیڅ کوم تعهد نه درلود، خو موږ بیا هم د دې لپاره چې د سولې مذاکرات ژر پیل شي د طالبانو د غوښتل شوي لیست په اساس د هغوی 3000 و 600 زندانیان خوش کړل.
جمهور رئیس غنی ویل چې تیر کوچنی اختر کې د طالبان لخوا د اوربن په ځواب کې د 2000 طالب بندیانو د خوش کولو پریکړه کړې و. اوس د طالبان لخوا په لوی اختر کې د اوربن په ځواب کې 1500 طالب بندیان خوش کړي.
دا چې طالبانو بیا اوربن ته غاړه ایښې ده، د ده په ځواب کې نن د ښه نیت او د سولې پروسې د چټکتیا په خاطر د طالبانو لرا کول شوي لیست علاوه د 1500 طالب زندانیانو خوشکول اعلانو. دا 1500 تن طالب زندانیان د طالبان لخوا پراکول شوی لیست کې شامل ندی. په دغه 1500 طالب زندانیانو کې د افغانستان د ټولو ولایتونو او قومونو ترکیب په نظر کې نیول شوی دی. دې سره د ټولو خوشی شویو طالبانو شمیر 1500 تن ته رسیږي او تر څلورم ورځ د اختر به دا عملی شي.
جمهور رئیس غنی ویل چې دا بندیان به د افغان حکومت د هغو امنیتي او ملکی مامورینو په بدل کې خوشی شي چې طالبانو سره په بند کې دي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د طالبانو د 15000 کسیز بندیانو له لیست څخه د 300 بندیانو د نه خوشی کولو له پریکړې څخه دفاع وکړه. ویل چې د دغو 300 بندیانو په اړه دی د جمهور رئیس په توګه د اساسي قانون او د جزا د قانون له مخې پریکړه نشي کولی. ښاغلی غنی ویل چې دا په دې معنی هم نه ده چې د دغو بندیانو د خوشی کولو په اړه د حکومت ځواب منفي دی.
دا چې په دې اکله زه د منتخب ولسمشر په توګه صلاحیت نه لرم، وړم په ډیره کمه او نږدې موده کې د افغانستان عظیم ولس ته مراجعه وکړم او له هغوی څخه مشوره وغواړم. بیا تکرارم، زه د دوی د خوشی کولو صلاحیت نه لرم. زه باید ملت سره مشوره وکړم او د دغه 400 طالب زندانیانو د سرنوشت په اړه مشورتي لویه جرګه را بولم تر څو د ولس استازی مشوره را کری او بیا د هغوی د مشورې په اساس موږ فیصله وکړو. لویه جرګه به په ډیره کمه موده کې له خیره سره ترسره شي.
جمهور رئیس غنی د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو څخه وغوښتل چې دوه بیروس خطۍ دي پای ته ورسوي او وکیلانو او سناتوران دي په مشورتي جرګه کې د ګډون لپاره بیا تکابل ته ستانه شي. اوس مهال د افغانستان پارلمان غړي د دوبي پروس خطۍ تللي دي. طالبان تر اوسه د ښاغلي غنی دغه څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې طالبانو د امریکا سره د کړي موافقې پر اساس د افغان حکومت ټول زر تن امنیتي منصوبین خوشي کړي او دا بهیري بشپړ کړي. طالبانو له افغان حکومت هم د ورته اقدام غوښتنه کړې ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د لوګر د پرونی موټر بم چاودنې په نتیجه کې د سیوی مرګ ژوبلې په اړه لا هم زیتون قص رپورټونه ورکول کیږي. دا چاودنه پرون ماښام د پولی علام په ښار کې د افغان امنیتي ځواکونو پر موټرو سبیا وه. نور تفصیل زموږ د خبریال ابراهیم رحیم.
د یوې شپې ورځې په تیریدو سره لا هم د لوګر د پرونی موټر بم چاودنې چې پولی عالم ښار کې پر امنیتي ځواکونو شوې د مرګ ژوبلې په اړه ضد او نقیز راپورونه ورکول کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د برید په نتیجه کې شپږ افغان امنیتي ځواکونه او درې ملکیان وژل شوي او 40 کسان نور ټپیان شوي چې زیاتره یې ملکي وګړي دي. دا هغه ارقام دي چې د لوګر ځایي حکومتي چارواکو هم نن د ورځې تر اخیره له رسنیو سره شریکول. خو د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزای بیا د وژل شویو کسانو شمیر تر دې یو څه زیات خیي. د هغه په وینا په وژل شویو ټاپیانو کې یو شمیر ماشومان هم شامل دي.
لاس قسم ملکیان بشهادت رسیدلې دي، تقریبا څلوېښت کسه زخمیان لرو ملکیان، او کسه نظامیان شهیدان دي.
دغه حمله له چاودیدونکو موادو ډک کورولا موټر په وسیله د پل عالم په ښار کې د پنجشنبه په ماښام داسې مهال د افغان امنیتي ځواکونو پر ولاړو موټرو شوې چې لا هم د خلکو ګڼه ګوڼه وه، او اندېښنه دا ده چې خیری تلفاتو شمیر ډیر وي. په دغه ولایت کې د ولسي پاڅونوالو پخوانی قومندان او اوس مهال د جنوبي زون د یووالي شورا مرستیال سید فرهاد اکبری د خپلو سترګو د لیدلې حال پر اساس آشنا راډیو ته وویل چې حکومت د مرګ ژوبلې کرا شمیر نه دی خپور کړی.
نظر چې ما ولید نو تقریبا تر سلسله یو سلو ډیر شو پوری دونه زخمیان او شهیدان وو. یو تعداد شهیدان چې نظامی ځواکونو تقریبا لس جسد وکه سو داخمه په فلسترګه ولید چې دا یو خواته نسته قطار وو او نور د ملکیانو بل خواته قطار وو. خدای اکثر خلک خپل شهیدان او د شان چې راوړل یعنی دوی واپس هغه نه کول راجستر نه کول نامداسه واپس خپل شهید په موټر کې اچول وړل نو ځکه د دې ارقام زیات وو.
د چاودنې له کبله شاوخوا دوکانونو مارکیټونو او نور ودانیو ته هم پوره عملی خسارات رسیدلی. لا تر اوسه د موټر بم برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. وسلوالو طالبانو هم پکې خپل ښکیل تیارت کړی خو د کورنیو چارو وزارتې پړه پر طالبانو اچولی. دا برید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اعلان شوي اوربند تر شروع کېدو څو ساعته مخکې شوی و. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا هم څو
نړیوال
رپورټونه. جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د پنځشنبه په ورځ وویل د پوست د لارې رای ورکول به د نومبر د درېمې په انتخاباتو کې د درغلیو لامل سي. هغه د انتخاباتو د ځنډېدو وړاندیز وکړ، خو د جمهور رئیس ټویټ په کانګرس کې د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو د استیمایا غونډې پر مهال د انتخاباتو د امنیت په اړه بحثونه راپورته کړي دي. نور حال پر پورت کې ووري.
د امریکا اقتصاد د کال په دویمه ربع کې چې د اپریل تر جون میاشتې پورې کېږي 2.9% رکود درلود. د کورونا وایروس له امله ډېر وظایف له منځه تللي او له همدې امله په لسګونه میلیونه کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د وزګارۍ کچه 15% ته لوړه شوې او په وروستیو درېو میاشتو کې د کورنیو ناخالصو تولیداتو کچه د 1940 کال په دې خوا له سخت توفت یا رالوېدو سره مخ شوې ده. په امریکا کې تر ټولو بد اقتصادي رکود په 1950 کال کې و چې لسلینې ته ورسید. د تیرو درې میاشتو رکود دومره شدید و چې اکثریت اقتصادي کارپوهان وړاندوینه کوي چې په درېمه ربع کې چې جولای تر سپتمبر میاشتې کېږي به هم اقتصاد نزولي حالت سره مخ وي. د امریکا په اکثریت ایالتونو کې د کورونا وایروس پراخېدل د دې لامل شوی چې اکثریت کاروبارونه تړلي پاتې شي او کومو تشبثاتو چې کار بیرته پیل کړی و اړشول چې بیا کاروبارونه وتړي. بلخوا د امریکا د سنا مجلس چې اکثریت جمهوري غوښتونکي دي وړاندیز کړی چې له وزګارو کسانو سره د دولتي مرستې کمې شي ځکه د دې وضعیت دوام کولی شي په راتلونکو میاشتو کې اقتصاد ته ډیر تاوان ورسوي. د امریکا حکومت د شمیرو له مخې 10 میلیونه کسان په یو شکل د وزګارۍ مرستې ترلاسه کوي او ګمان لري چې دا شمیر بل وړ شي. د اقتصادي چارو کارپوهان وړاندوینه کوي تر هغه چې په بشپړ ډول د کورونا وایروس مخه نه ونیول شوي اقتصاد به په پوره توګه ښه نه شي او اکثریت له لاسه تللي وظایف به بیرته رامنځته نه شي او د وزګارۍ لوړ حد به ممکن تر 2021 کال پورې پاتې شي. سمیع الله جلالزاد، امریکا غږ، ورجینیا.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورته دوام ورکوه. د امریکا په اقتصاد او د کار پر وضعیت د کورونا ساري وایروس اغیزې د دې لامل سوي چې په تیرو درو میاشتو کې په امریکا کې اقتصاد له بې ساري رکود سره مخامخ سوی دی. په درو میاشتو کې دا رکود درو دیش په سولې کې شودل سوی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
خاغلی ترامپ د پنځمې په ورځ د جولای په دیرشمه په خپل ټویټر کې لیکلی و چې د پوسټ لارې د رای پاڼې په استولو سره به د امریکا د 2020 کال ټاکنې په تاریخ کې تر ټولو ناسمې او له درغلي ډکې ټاکنې وي. جمهور رئیس ترامپ دغه ټویټ په دوام لیکلی دی، دا به د امریکا متحده ایالاتونو ته د لوی خجالت ځای وي، ټاکنې دې وځنډول شي، څو خلک وکړای شي په مناسب او خوندي توګه رای ورکړي. جمهور رئیس ترامپ له دې وړاندې یو بل ټویټ کې د پوسټ لارې د رای پاڼو استول ناورین زیږونکي اقدام بللې او ویلي دي چې دیموکراتان په ټاکنو کې د خپل بهرني نفوذ په اړه خبرې کوي. حال دا چې د پوسټ لارې رای ورکول د امریکا په ټاکنو کې د بهرنیو هیوادونو د نفوذ ساده لار ده، خو تر اوسه هیڅ شواهد نشته چې د پوسټ لارې رای ورکول د امریکا په ټاکنو کې د بهرنی مداخله لپاره زمينه مساعده کړي. ولسمشر ترامپ په داسې وخت کې د ټاکنو په اړه ټویټ کړی چې د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو د بهرنی چارو وزارت په بودجه کې د وړاندې شوي کمواري په اړه د سنا مجلس په استماعي غونډه کې ګډون کړی و. ګڼو دیموکرات سناتورانو وویل چې دوی د ولسمشر ټویټ حیران کړی دي او د بهرنی چارو له وزیر څخه پوښتنه وکړه چې آیا ولسمشر کولای شي ولسمشر ټاکنې وزنډوي. سناتور ټیم کین وایي
تاسو یو تکړه او په لوړه کچه روزل شوی وکیلانو له ډلې یاست او د دې ادارې برخه یاست. آیا ولسمشر کولای شي د ولسمشر ټاکنې وزنډوي؟
مایک پامپیو په ځواب کې وویل
سناتور په پایله کې د عدلیه وزارت او نورې ادارې قانوني پریکړه کوي، موږ ټول یې باید وغواړو. زه پوهیږم چې تاسو یې هم غواړئ. سناتور کین وړي دا تر لاسه کړی داسې ټاکنې وي چې ټول پرې باور ولري، نه یوازې ازادي بلکې معتبرې.
یو بل ډیموکرات سناتور ټام یوډال وایي په دې اړه اندېښنې اورېدلې دي چې آیا متحد ایالات به د نړۍ په کچه د ډیموکراسۍ د ښې بېلګې په توګه پاتې شي. په داسې وخت چې ولسمشر ترامپ دا خبره رد کړې چې وایي د نومبر درېمې د ټاکنو پایلې مني کنه، سناتور ټام دا پوښتنه د بهرنی چارو له وزیر څخه وکړه.
د بهرنی چارو وزیر پامپیو ولسمشر ترامپ د راتلونکي نومبر میاشتې د ټاکنو نتیجه د هغه باور لمخې چې دی د پوسټ لارې په ټاکنو نه لري ونه مني، آیا تاسو به په نړیواله کچه د بهرنی چارو وزارت په توګه د معتبرو ټاکنو پایلو ته د نورو په شان درناوی وکړئ؟
مایک پامپیو وایي
سناتور زه نه غواړم چې د 15 مواردو په اړه حدث او ګمان وکړم، او په دې کمیټه کې په وار وار ما ویلی چې زه اساسي قانون څارم او هر کار مې چې کړی دی هڅه مې کړې چې دا کار وکړم او زه په هر ورځ دا کار وکړم.
د استادو په مجلس کې د جمهوریت غوښتونکو مشر کوین مکارتي وایي چې د امریکا د ولسمشر ټاکنې لکه څنګه چې پلان شوی باید په خپل وخت د نومبر په 3 منټه تر سره شي. سناتور کوین وایي
د پوسټل لارې د رای په اړه د ولسمشر اندېښنه در کولای شم چې په فزیکی ډول رای سره توپیر لري، خو د فدرال ټاکنو په تاریخ کې هیڅ کله ټاکنې ځنډیدلې نه دي او موږ باید ټاکنې ترسره کړو.
د امریکا متحده ایالاتونو د قوانینو لمخې په دې هیواد کې ټاکنې د نومبر میاشتې په لومړۍ درې ورځو کې کیږي، خو د ټاکنو وخت د بدلېدو صلاحیت له کانګرس سره دی. ټاکل شوې ده د امریکا د جمهور ریاست ټاکنې د روان کال د نومبر میاشتې په درېمه نیټه وشي او د کووېډ 19 د خپرېدو له امله به ډېرې په شرایطو برابر کسان د پوسټ لارې خپل د خوښې وړ کاندید ته رای ورکړي. وحید الافیزی، امریکا غږ نه رادیو، واشنگتن.
قدرمن اوریدونکو، باید ووایم چې نن د اختر په ورځ موږ د پښتو د موسیقي مینوالو ته دوه زیری لرو. یو د افغانستان د مشهور سندرغاړي جاوید امرخیل سره د اختر ځانګړي خبرونه چې په اتو بجو خبريږي، او بل د پښتونخوا د مشهور هنرمند کران خان سره زموږ همکاري شهناز نفیس مرکه کړي چې اوریدو ته ستاسو پام راکړو.
ټول نمک خو کران خان صاحب د اختر ورځ ده، دا راته وایي چې خپل مینوالو ته بس پیغام په دې ورځ تاسو ورکول غواړي.
وعلیکم السلام، زما له خوا تاسو ته اول بیا تاسو ټول همکارانو بیا ټول اوریدونکو ته ټول مسلمانانو ته لوی اختر مبارکي وایم. په دغه ورځ باندې خو په دغه پیغام ورکم چې نن چون کې د لوی اختر ورځ ده او څومره خلکو چې هم قربانی کړي کنه دا چا چې وس رسی او قربانی کړي وزيحت ورته وایو او دا غو په گاون کې داسې بے وس او نادر خلک چې هغه نوي کړي نو دا خو اسلامي خبره هم ده چې دا غو د غریبانو د قربانی کې حصہ وکي بل دا چې بچا د بچو دو دو درې درې جوړې ځان ته جوړې کړي او سره په گاون کې په چا پرچل کې سو غریبي نو دا غو دې حتمن حتمن امدادو کې ځکه چې دا دغه دا ښه وخت یا اخترونه یا ښه وختونه د شتمنو خلکو امتحان اخلي او زمونږ شتمن خلک شتمن مطلب دا چې د چا وس رسی نو دا دې په دغه وخت کې په دغه امتحان کې ځان خپل خدای ته سر لوړې کړي
خلک چې دی د اختر ورځو کې د نوي فلمونو نوي سندري چې دی دا غي انتظار کوي نوي موسیقي او ریدل غواړي سنوي سندره تاسو ویلې دا د اختر د پاره
او اختر لما سندر راغله دا روز دوی شو او سبا یا پن روز به دوی هم سندر هم راشي د مینه مذهب د مینه مذهب سندر په یو ورځ کې خلکو زما په یوټیوب باندې دا سي تقریبا 2 لک رسید په 2 ورځو کې نو خلکو خو هم کړه دا بل سندر چې د زما په زړه کې توي نو دا ورته سبا خبره کما نو دا دو سندرې د اختر د پاره ما سره وي دا مې خپل مینوالو ته او داسې نور هنرمندانو ملګرو هم د خپل وخت مطابق او د وس مطابق چې چا یو سندره کړې چا دوه کړې دي نو دغه ولس ته ډالۍ کړې دي
دا راته وایي کرن خان صاحب چې دا دواړه سندرې چې دي د دې شاعران څوک دي
د مینې مذهب سندره زموږ د ډېر ملګری دی درویش روخان دا د هغه کلام دی او زما په زړه کې ته وي دا زما شاعري ده یوه سندره د صاحب ګل استاد راته کمپوز کړې وه او هغه کې د مسافرو ذکر داسې ډېر دی که نه چې مسافرو وخوړم او داسې پکې دي نو دغه یوه سندره د مینې ده او یوه د مسافرو لپاره ده
ښه ډېر مسافر هم کېدی شي دې ټایم کې تاسو اوري که دا سندره زمزمه کوي اورېدونکو د پاره نو ډېر خوند به وکړي
بالکل به کوم هغه سندره داسې ده چې زما په زړه کې ته وي په نشه کې ته وي زما غزل زما سندره او ټپ کې ته وي زما پزړه کې توی او زما پزړه کې توی مسافرو خوړم بدو خو خوړم مسافرو خوړم بدو خو خوړم نوم د چا ناخلم خپلو پردو خوړم بدو مخه کې توی اخبار سکت وی زما سحر زما مخام زما پشپکیت وی زما پزړکیت وی او زما پزړکیت وی
ډیره مننه دا راته وی کرن خان صاحب چې دې ټایم کې کووډ 19 چې ورته مونږ وایو کورونا وایرس چې دی د دې په موسیقي باندې څه اثر تاسو وینئ
بالکل جی بالکل دی خو موسیقي خو چون کې دا سده چې دا خو ولست کیږي خلکو تکیږي کنه چې خلک راټول شي محفل را جوړ شي کاغه واده کاغه کنسرت کاغه نور دا سې کم ایونت دی ټي وی یا مختلف نو چونکه دا وبا داسې ده چې هغه وایي چې خلک به نه راټولېږي نو چې خلک نه راټولېږي نو موسیقي کول خو پرېده بالکل ودرېږي په ځای او موسیقي چې ودرېږي نو بیا زموږ ډېر هنرمندان داسې دي چې د هغې دغه روزګار دی بل څه روزګار یې نشته نو چې موسیقي ودرېده د هغې کار روزګار هم ودرېدو بیا ورسره ژوند هم اغېزمن شي په ژوند باندې هم بد اثر وشي نو دې د موسیقۍ غږونکو ته موسیقۍ ته ډېر زیات نقصان رسولی دی او که دغه همدغه شانتې روانې نو دا به ډېر نقصان نور هم د موسیقۍ د هنر د خلکو ته ورکړي
درنو اوریدونکو زموږ دا خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې دوام لري
ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.